د تاسون په شپږم میاشت باندې ومنل سولې. هغه دا چې حکومت هم د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې موږ سره کلکې ژمنه وکړه چې بالاخره د عملي کولو لپاره به په ټول هېواد کې پروګرامونه ترلاسه نه شي دا ژمنه وسوله. د افغانستان د علماو شورا هم د ناوړه رواجونو په ضد باندې یو ډېره قوي فتوا صادره کړله. هغه شی چې زه ورته ډېر امیدوار یم، هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې یو سراسري کمیسیون رامنځته کړو چې په دې کې د ټولنې د هرې برخې کسان شامل دي، دیني علما، قومي مشران، بېلابېل مدني ټولنې او نور کسان. د دې کمیسیون وظیفه به دا وي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې به د نوړو رواجونو په ضد باندې بنیادي او اساسي مبارزه کوي. دوم شی هغه ده چې موږ یو ولسي ډله رامنځته کړله چې دغه د نوړو رواجونو په ضد د مبارزې ډله نومېږي. د دې وظیفه به دا وي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې او بېلابېلو سیمو کې لري پرتو سیمو کې د نوړو رواجونو په ضد باندې مبارزه کوي. پروګرام یې دغه دی د دې کمیسیون او د دې ډلې چې عملا خلک دې ته مجبور کړي او دې ته آماده کړي چې نوړو رواجونو ته په عمل کې نه وایي.
د نوړه دودونو پر ضد چې تاسو کوم مبارزه کوي د دې پر ډول کراته وغږیږي چې څه ډول مخکې وړي. مثلا یوې سیمې یوه کلي ته ورځي، خلکو ته وایي چې نوړه دودونه بد دي مه یې پالئ. که دا ډول وي خو تاسو مخکې وویل چې خلک پوهیږي چې نوړه دودونه بد دي خو بیا یې هم پالي.
په عموم کې دا ښه خبره ده چې ته وجده بد کردی، ولې زمونږ د پروګرام اساسي هدف دا نه دی ځکه هغه رواجونه چې موږ په وړاندې مبارزه کوو ټول پیږي چې بد دي. موږ په داسې لارو باندې کار کوو، په داسې ډول باندې کار کوو چې خلکو ته یو چوکاټ رامنځته کوو، په هر ولایت کې قانون رامنځته کوو، یعنی داسې یو پریکړه رامنځته کوو چې ټول خلک پیغه باندې بلاخره وکي موافقه وکي او خپل خلک راغونډ شي، د هر قوم مشران، د هر سیم مشران، او وایي چې دغه رواجونه بد دي او له دې نورسه دغه رواجونه ته موږ احترام نه کوو، د دې رواجونو پیروي نه کوو. یعنی هغه لار رامنځته کوو چې خلک پیغه باندې حرکت وکي.
دا یوازې د یو ځوان مسولیت نه دی چې د ناوړه دودونو پر ضد غږ پورته کړي، بلکې ټولو ته لازمه ده چې دا تلسم مات کړي او نور د ناوړه دودونو له زندانه راووزي. خلک باید د نورو د خبرو پر ځای دې ته اهمیت ورکړي چې کوم کار سم دی او پس کې د دوی او نورو ګټه ده. که داسې وکړي ممکن د ناوړه دودونو له آفت خلاص شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو په لاس پارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ژمي پراتګ او هوا سړېدو سره په یخو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کمیږي. حکومت هم وار په وار د ژمي نه په استفادې سره د وسلوالو د ځپلو ګواښ کوي. بلخوا په یو شمیر ولایتو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیادښت راپورونه هم ورکول کیږي. ملي اردو د هیواد د امنیتي سکتور د ملا تیر جوړوي. د ټولو لویو عملیاتو د ترسراوي لوی مسولیت هم دوی پر غاړه لري. د هیواد وروستی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ ژمني عملیات تر کومې اندازې شونې دي او د هوایي ځواک د پرله پسې چورلکو د سقوط عوامل څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر به ځواب کړي. تاسو ترکلې وي ستړي مشي جنرال صاحب. د لومړۍ پوښتنې په توګه، حکومت وار په وار وایي چې د ژمي پر رسیدو سره به دغه موسم نه په پوره استفادې سره دوی به خپل ځواکونه تمویلوي او وسلوال به په هغه سیمو کې چې هلته یخني زیاته شي ډی سی می دی الته به زه پیترڅو د اوړي پراتګ یا د بهار پراتګ سره د غوی فعالیتونه کمزوري کی. ستاسي د لومړنی اقدامات په دغه برخه کې څه دي؟
بل ګوري موږ د دې لپاره چې د وزارت دفاع د وسلوال پاوز ټول فعالیتونه ورزو څو نه مخکې موږ په دفاع وزارت کې یو درې ورځې کانفرنس درلودو چې پای کې د دفاع وزارت، ملي امنیت، کورنۍ چارو وزارت، محلي ارګانونو ټول ګډون کړو. پای کې ټول مسایل بررسی شو. هغه مسایل چې په وړي کې او په پسرلي کې موږ پکې مشکلات درلود هغه ټول په نښه شو او د هغې لپاره د حل لارې وسنجول شوې. د همدې لپاره په یو منظم پلان باندې کار وشو چې هغه پلان شفق موږ ورته ویو، شفق دوه موږ ورته ویو. په هغې باندې کار وشو چې په هغې کې څو برخې د عملیات شفاق دو دپاره څو برخې دي. یوې عملیات شفاق دي او د دې تر څنګ باندې هغه برخې چې موږ کمزوري وې په اوړي کې او په پسرلي کې د هغې د غښتلتیا لپاره، د هغې د تکمیل لپاره موږ باید په ژمي کې کوم کارونه وکړو. د دې تر څنګ هغه برخې کې چې موږ اړتیا لرو چې اکمالات وکړو، موږ د هغې لپاره څنګه تدابیر په ژمي کې ونیسو. په دې کې څو برخې په دې پلان کې شاملې شوې دي چې ان شاء الله په ژمی کې په دې باندې من کار کو او هغه سیمو کې چې امنیت کمزوري دی یا د دښمن په لاس کې دی هغه د عملیات شفق برخه بوي او په نورو برخو کې به موږ ټول اردو په ژمی کې اکمال کو خون او روزنه به قوي کو او هغه مشکلات چې موږ په وړي او په سړی کې درلوده د هغې په حل کې به کوشش وکړو چې په ژمی کې دغه وظایف موږ اجرا کړو د پسرلي لپاره چې په پسرلي کې موږ په پوره توان باندې دې ته آماده وو که دښمن بیا هم جګړې ته ادامه ورکړي چې موږ وکولی شو دښمن
په دغه د ژمي په موسم کې یوازې تاسو ځان قوي کوئ او که نه په دغه برخه کې جګړه کوئ تر څو وسلوال په هغه سیمو کې چې اوس هم فعالیت لري وځپل شي؟
تا ته ما وویل چې د دې پلان یو برخه عملیات شفق دی. په عملیات شفق کې موږ صحاوي قلي اردوګان د نن ولس عملیاتونه په شپاړس ولایتونو کې لري. د دې تر څنګ زموږ کوماندو ځواکونه مستقلانه عملیات کوي. د نن موږ 13 د کوماندو عملیات لرو یا د دې تر څنګ موږ هوایي قواوې د دې په ځای تر څنګ چې موږ صحاوي قلي اردوګان یو کوماندو حمایه کوي د هغې تر څنګ مستقلانه هوایي ضربې اجرا کوي چې د نن موږ 11 هوایي ضربې په افغانستان کې اجرا کړي دي. یا د دې تر څنګ موږ د شپې عملیات لرو چې دا 13 شپه موږ 3 د شپې عملیات اجرا کړي دي. نو دا عملیات شفق دي. د پلان د شفق یوه برخه عملیات شفق دي او هغه عملیات شفق د دې لپاره دي چې چیرته دښمن دی چیرته چې امنیت کمزوری دی چیرته چې کومه سیمه کې دښمن دی هغه موږ په ژمی کې وکولی شو چې هغه سرکوب کړو له منځه یې ویسو امنیت هلته تامین کړو او د دې لپاره شرایط آماده کړو چې پسرلی کې دښمن ونه شي کولی چې بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
تاسو د شپنی عملیاتو یادونه وکړه او په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ آیا مثبت تاثیر لرلی او څنګه؟
ګوره موږ شپنی عملیات خو موږ دوامدار اجرا کړی دي او لروي. موږ په دې شپنی عملیاتو په نتیجه کې 45 زندانونه د دښمن څخه څو چې بندیان واغه آزاد کړل. د دې شپنی عملیاتو هغه نتایج دي. د دې تر څنګ موږ په لزګونه قومندانان یا سرګروپان د طالبانو یا وژل شوي دي یا نیول شوي دي او یا ټپیان شوي دي او یا د دوی مرکزونه
لمن معمول نیو کم بیا په شپنی عملیاتو دی چې یو شمیر عام وګړي پکې زر
د شپنی عملیاتو کې زه تاسو ته وایم چې په هلمند کې چې کوم به خراب مسته شوی و مګر نور په شپنی عملیاتو کې تاسو وګورئ چې قطن شکایت
د ننګرهار په بټیکوټ کې څلور کسان وژل شو.
ګوره زه تاسو ته وایم چې په شپنی عملیات موثر ترين عملیات په دی وردو او په هغه کې ډیر کوخ شوی دی چې د مسلې ته توجه وکړي چې مګر جګړه دا بده جګړه دا په موږ تحمل شوی جګړه دا.
جنرال صاحب معمولا البته په ټول هیواد کې پر عملیاتو دا نیوکه موجوده چې په یوه سیمه کې عملیات وشي هغه سیمه تصفیه شي خو کله چې اردو بیرته وګرځي لاغه سیمه بیرته دغه وسلوال راځي او مال تفعالیت کوي او هغه خلک هم زوري چې غوي د اردو سره مرسته کړي. لامل څه دی؟ آیا هم هنګینه ده موجوده د نورو ارګانونو سره وکڅنګ؟
اساسي خبره دا ده ګوره چې اول د جګړې په شکل باندې باید سړی پوه شي کچېری جبهوي جګړه وي ده چې هغې خواته دښمن دی دې خواته موږ یو. بیا دغه ستاسو خبره دا بیخي صد کولو چې موږ د دښمن نه کوم ځای نیولی وی دښمن شاته تلو هغه سیمه موږ نیوله هغه به زموږ سیمه وی. دا ګوره چریکي جګړه ده ګوریلایي جګړه ده دا هغه مشکل ترینه جګړه په شکلونو د جګړو
کې اوس هم یوازې مرکزونه پاتې دي خو حکومت نشي ترې چې عملیات
نه قطعا زه دا تاسو سره نه مانم. ګوره تاسو وګورئ چې په دې جګړه کې دا په کلو په بانډو په ښارونو کې جګړه ده. ستا دو مخالف چې دی که بهرنی هم دی په کمیس پرتوګ په څاپلیو کې په پکول کې په پرتوګو په هماغه کمیسو کالي چې موږ اغوندو هغه هغوی استفاده کوي ترنه څادرې په اوږه دی راځي ستا په ژبه منې غږیږي او دلته راځي جګړه کوي. نو دا ډیره مشکله جګړه ده جبهه معلومه نه ده. نو په دې اساس باندې په دې مشکله جګړه کې باید ټول ارګانونه فعال شي مثلا ملي پولیس فعال شي امنیتي ملي فعال شي اردو خپل وظایف اجرا کړي او سیمه ایز ارګانونه مثلا ملکی ارګانونه هغه چې خدمات ارزه کوي هغه هم باید فعال وي. مثلا وسلوال پوز نشي کولای چې پاره ولسوالۍ کې یو کنډک وچی که د هندوستان او د پاکستان اردوم راولي او د روسي اردوم سره یو ځای کې پار کلی کې بیا هم کنډکونه کفایت نه کوي. د دې لپاره باید دغه نور ارګانونه ټول باید فعال وي چې متاسفانه زه په دې باندې اعتراف کوم چې دا ارګانونه ځینې تر اوسه پرې فعال شوي نه دي. مثلا موږ یو ولسوالۍ نیسو هلته فوراً باید ولسوال و قومندان و مثلا سارنوال و قاضی و دا و دا مکتما خونزی در طول باید فعال شی او خدمات خلکو ته ورسیږي. مگر په اکثر وختو کې دا خدمات نه رسیږي، موږ د مشکلاتو سره مخ کیږو.
د تبلیغاتو مسله د وسلوالو مخالفینو تبلیغات نسبتا اردو ته یا دفاع وزارت ته ډیر زیات کار کوي. په دغه وخت کې دا خو تبلیغات ډیر زیات لامل څه دی؟
ولې تبلیغات دا خو خاطر زه تاسو ته وایم د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې
او دا خو په کابل کې کم دی، البته کول وسوالو ته لاک شول ته خې ډیر
زیات د دښمن تبلیغات زموږ په نسبت باندې دوه درې کاله مخکې رښتیا دی هغه موږ باندې قوي وو. مګر دا دوه درې کاله کېږي دښمن تبلیغات زموږ نه ډیر شاته دي.
معمولا کله چې سقوط رامنځته کېږي او تر ډیره پورې نیوکه هم دی چې یا کوچني عملیاتونه چې ناکامیږي وایي چې تجهیزات ونه رسېدل یا په وخت باندې اکمال نه شو، دغه مسله تاسو ته څومره
د وسوال پوز ګورش تاسو ګورې یو ورځ تاسو راشي وزارت دفاع ته زه تاسو ته وښایم. هر اونۍ موږ درې څلور لوی قطارونه چې 250-200 موټر دي دا زموږ قلی اردوګانو ته روان دي اکمالات.
مګر د سیمې ته چلته باید د تیاری لپاره اکمالات
د دې ترڅنګ موږ ترانسپورت هوایی ترانسپورت زموږ ټوله ورځ مصروف دی په دې باندې چې اکمالات وکړي. خو د جګړې آباد ډېر زیاتی په افغانستان کې جګړه ده، کوهستاني مملکت دی، زموږ غرنی هیواد دی، په دې کې مشکلات ډېر زیات دي. زموږ هوایي قواوې تر دې اندازه باندې تکمیل شوی نه دی، تجهیز شوی نه دی چې موږ هر پوستې ته هر غره سر ته او هر شلې ته یا درې ته زموږ یو هلیکوپتر دوه هلیکوپتر موظف شي دوامدار. مثلا په یو ځای کې یو شي ته ضرورت کېږي د هغې تر څنګ یو بله پیښه رامنځته کېږي چې هغه د دې نه ضرور وي، موږ هلته مصروفیږو. زه تاسو ته ویلی شم مګر سره د دغه اوسني امکانات چې موږ لرو په هوایي قواو کې په دې باندې موږ دومره کار کړی دی. افغانستان هرې نقطې ته موږ اکمالات رسولي دي، موږ حشر رسولي، البسم رسولي، د هغوی لپاره د هغوی غم خوړل شوی دی، شهید او زخمي تخلیه شوی دی. زه درته وایم چې مشکلات یې د جګړې آباد زیات دي. ما نن تاسو ته وویل چې په 14 ولایتونو کې موږ 18 ماریبوي عملیات لرو، د دې څخه علاوه موږ 14 د کومندو عملیات لرو، 3 شپنی عملیات لرو، 18 هوایي ضربې لرو. د دې آباد وګوره دا آباد تر ډېره حده ډېر لوړ دي. نو په دې کې که کوم اشتباه رامنځته کېږي، کوم نواقص رامنځته کېږي، دا په دې معنی نه ده چې خدای نخواسته هغه قصدي وي یا مثلا د وزارت دفاع نوي غوښتي چې هلته اکمالات وکړي او یا مرسته وکړي. نو خو جګړه ده، کله کله مشکلات پکې رامنځته کېږي، خو د هغې د حل لپاره په وزارت دفاع کې ډېر جدي کار روان دی.
هوایي ځواک د ملي پوځ د یوې مهمې او د یوې ډېرې غښتلې برخې په توګه دلته کار کوي، فعالیت کوي. مګر په دغه تیر کال کې ځینې راپورونه ترلاسه شول چې یو شمېر چورلکو سقوط وکړ، دغه څو ورځې وړاندې موږ شاهدان یو. لامل یې په څه کې ګڼې؟ ډېر زیات سقوط نه رامنځته.
زه خو په دې سره موافق نه یم چې باید هلیکوپتر قطن سقوط ونه کړي، زموږ الوتکه باید قطن سقوط ونه کړي. مګر تاسو څو ورځې مخکې ولیدل چې د ملکي هوایي چلان یوه د برازیل الوتکه ولیدل، 78 نفره د فوټبال ټول ټیم یې پکې مړ شو.
هلته ډېر کم استثناءات
رامنځته کېږي. د ملکي هوایي چلان الوتکه وه چې باید قطن سقوط ونه کړي. الوتکه چې په هوا باندې الوزي د ژوندۍ ماشین دی. زه موافق نه یم چې سقوط وکړي. زموږ قومان سید قل اردو پکې شهید شو، زما هم سنفي و، ما د یو ټولګي کې د یو صرف ملګری مې و، د ورور نام راته زیاتو. مګر مسله دا ده چې جګړه ده، زموږ یو هلیکوپتر د دې په ځای باندې چې د ورځې 1 ساعت پرواز وکړي 15 ساعته پرواز کوي، 6 ساعته پرواز کوي، د شپې پروازونه کوي. زموږ هوایي قواوې ما تاسو ته مخکې عرض وکړي چې موږ په هوایي قواوو کې دومره امکانات تر اوسه مرې نه دي ایجاد شوي چې زموږ ټول څه چې وغواړو هغه پکې اجرا کړو. خو په دې دوه کالو کې 2015 کال نه مخکې هوایي قواوو ته خو اصلا تیاری چا نه ورکولې، اصلا توجه ورته نه کېده، اصلا پلان نه و چې زموږ هوایي قواوې جوړې شي. په دې دوه کالو کې تاسو وګورئ زموږ هوایي قواوې هم هلیکوپتر لرو، هم ترانسپورتي الوتکې لرو، هم بالی ثابت الوتکې لرو، هم د کشف الوتکې لرو. که انوای ماته وې زه درته ټولې ویم، یعنی دا د تصور نه لوړه ده چې موږ پکې کار کړی، مګر دا کافي نه دی، بسنه نه کوي. د دې لپاره چې موږ دغه ټول مشکلات حل کړی وي، زموږ هوایي قواوې باید کاملا په پخو باندې ودرېږي. د دې په ځای چې موږ دوه درې نوالو هلیکوپتر لرو، موږ باید منظمې لواوې د هلیکوپتر ولرو، منظم ورکشاپونه ولرو، منظم فابریکې ولرو د ترمیم. چې هوایي هلیکوپتر چې 1 ساعت پرواز وکړي، تاسو پوهیږئ چې هغه هلیکوپتر باید حتما په ورکشاپ کې ودرېږي، یو وری باید ټول وکتل شي. بیا هوایي هلیکوپتر چې څومره پرواز وکړي، متوسط باید د دې معاینه وشي وکتل شي چې دا نواقص او څومره پروازونه چې وکي څو ساته پرواز باید اساسي ترمیم وشي. مګر مونږ یو هلیکوپټر چې کله اواریس پیدا کوي جدي مونږ هغه هلیکوپټر لیګو یا اماراتو ته یا بل هیواد ته لیګو الته ترمیمي بیرته راوړي. ګوره داسې مشکلات مونږ ورسره لرو د دې ترڅنګ داسې مشکلات هم شته. مګر سره له دې زموږ هوایي قواوې قهرمان هوایي قواوې دي زموږ پیلوټان قهرمانان دي شهیدان شو ټپیان شوي دي د خپل سر په بیا خپل پرسونل هم ساته د خپل د افغانستان خلکو ته خدمت
هم ډېره مننه کورو
تاسو
درنو اوریدونکو دا وستاسې لپاره د دېونې حقیقت څه دی پروګرام چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویاند ښاغلي جنرال دولت وزیر سره مرتبه برابر کړ.